درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن دوشنبه د 1403 لمریز کال د وری د میاشتې 14مه د 1445 قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې 28مه او د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه ده. زمان الله زماني د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم، تر څو د نن ورځې مازدیګرنۍ او ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. دوستانو، له معمول سره سم به په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ او ایران خبرونه واورئ. بیا به ورپسې د سکال او د تیرو کلونو د قدس د ورځې توپیرونو تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د قدر د شپې او د حضرت امام علی علیه السلام د شهادت په تړاو ځانګړی مطلب واورئ، او په پای کې به هم د هر کله راشه یعنی ستاسو په خپلو لیکونو مطلبونو باندې مشتمل پروګرام یعنی هر کله راشه پروګرام واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته پروګرام هم پای ته ورسیږي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د آسیا جام په سیالیو کې د ایران د درې کسیز باسکټبال ټیم دویم مقام ګټل. په غزنی کې د من چاودنې له امله نه ماشومانو وژل کېدل. په بلوچستان کې پر پوځ د بریدونو دوام، او د په غزې کې د الشفا له روغتون څخه د ساینوسټي رژیم شاتګ. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د درې کسیز باسکټبال ټیم د آسیا جام په سیالیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. پارس ټوډې د خبر له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د نارینهو د باسکټبال درې کسیزه ملي لوبډله د آسیایي جام په سیالیو کې دویم مقام خپل کړی دی. د ایران د باسکټبال ملي ټیم چې د لومړي ځل لپاره د آسیا کپ په فاینل کې د ګډون لپاره بریالی شوی و، د آسټرالیا پر وړاندې د ماتې په منلو سره د دې سیالۍ دویم مقام ترلاسه کړ. د آسیا سنګاپور د 2024 کال د آسیا جام سیالیو فاینل ته د رسیدو په لاره کې د ایران د باسکټبال درې کسیزه ملي لوبډله د چین، تایپی، هانګ کانګ، چین، سنګاپور، جاپان او نیوزیلند لوبډلو ته ماتې ورکړې وه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وایي چې د ایران خلک هر کال د روژې د مبارکې میاشتې په وروستۍ جمعه لارو کوڅو ته په راوتلو سره د فلسطین له مظلومانو او د قدس شریف د ازادۍ د ملاتړ غږ پورته کوي. د روژې د مبارکې میاشتې وروستۍ جمعه د ایران د اسلامي جمهوریت د ستر بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په نوښت سره د قدس نړیواله ورځ نومول شوې ده. د روژې د مبارکې میاشتې وروستۍ جمعه د قدس د نړیوالې ورځې له نومولو وروسته مسلمان ملتونه د فلسطین مسلې ته د مظلومو ولسونو د ملاتړ د ضرورت په سترګه ګوري. سموږ د خبریال د خبر له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د روژې د مبارکې میاشتې د 28 نیټې او د حضرت امام علی علیه السلام د شهادت د شپې په مناسبت د احیا په مراسمو کې وویل، نن ورځ د فلسطین د مظلومو خلکو په دفاع کې د ایران د اسلامي جمهوریت دریز د امیر المؤمنین علیه السلام په سپارښتنې او وصیت باندې عمل دی چې د امام خمینی رحمت الله علیه په ټینګار سره په اسلامي نظام کې تثبیت شو او د ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په اصولو کې شامل شو. رئیسی زیاته کړه که اسلامي حکومتونو پر امریکا او د نړۍ پر مستکبرانو د باور کولو پر ځای د قرآن کریم په حیاتي آیتونو باور کړی وای، نو د غزې مظلوم ولس به په دې حالت کې نه وای. د غزنی سیمیز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ناچاودو توکو د چاودنې له امله نه ماشومان وژل شوي دي. د غزنی د اطلاعاتو کلتور مشر ویلي چې دغه پیښه پرون د وري په 12مه د دغه ولایت د ګیروی ولسوالۍ په زدران کلي کې رامنځته شوې. په یاده پیښه کې 15 لوکان او 4 نجونې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. حمیدالله نثار زیاته کړې چې چاودنه له پخوانیو جګړو څخه د پاتې ناچاودي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې. د غزنی د اطلاعاتو کلتور مشر ویلي چې چاودنه هغه مهال رامنځته شوې چې یادو ماشومانو پر د ماین لوبې کولې. د وژل شویو ماشومانو عمرونه د 4 او 10 کلونو ترمنځ خودل شوی دی. دغه پیخه داسې مهال رامنځته کیږي چې له دې وړاندې هم یاد ولایت او د هیواد په نورو ولایتونو کې له جګړو د پاتې ناچاودو توکو او ماینونو د چاودنې له امله خلک وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د غازیانتیب ښار پولیسو په یوې لارۍ او د سون توکو له یوه ځای څخه د 250 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی دی. د یاد ښار پولیسو ویلي چې دوه کډوال د اکسیجن د کمښت له امله مړه شوي او د و نورو وضعیت د اندېښنې وړ دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې پرون ناوخته د بلوچستان په ګوادر سیمه کې د ناپیژان د وسلوالو په برید کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي او دوه نور هم ټپیان دي. پاکستانی جانو رسپانې د بلوچستان د امنیتي چارواکو له قوله ویلي چې په دغه برید کې د پاکستان د بم شنډونکو پوځیانو ډله په نښه شوې ده. تر دې وړاندې هم د بلوچستان په هرنای ولسوالۍ کې یوې چاودنې یو کس وژلی او 44 نورې ژوبل کړي وو. او وروستی خبر هم دا چې د غزې په جګړه کې د ساینوستي رژیم تلفات زیات شوي دي. د الجزیرې د خبر له مخې ساینوستي پوځیانو اعلان کړی چې د غزې په سویل کې د فلسطیني مقاومت له مبارزینو سره د جنگ په ترڅ کې د ساینوستي رژیم د واویا کنډک یو بل پوځي هم په هلاکت رسیدلی. د ساینوستي سرچینو په وینا د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې تر اوسه د ساینوستي رژیم 600 پوځیان په علاقه رسیدلي چې له دې جملې څخه 204 شپېته یې پر غزې د ځمکنیو حملو له پیلېدو وروسته وژل شوي دي. په همدې حال کې الجزیرې نن د دوشنبې په سهار د غزې په ښار کې د الشفا روغتون له کمپلیکس څخه د ساینوستي پوځیانو د شاتګ او په سلګونه فلسطینیانو د شهادت او ژوبلېدو او د دغه کمپلیکس ودانۍ په بشپړه توګه د ویجاړېدو خبر ورکړی دی. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ډیرو قدرمن اوردونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایي او تاسو رابولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده د سږکال او د تیرو کلونو د قدس ته نړیوالې ورځې توپیرونه. سږکال د قدس نړیواله ورځ په داسې حال کې راورسېده چې د 21مې پیړۍ تر ټولو د قدس متفاوته ورځ ده. د قدس نړیواله ورځ د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه له تلپاتې او ګټورو یادونو څخه ده. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په پوره صراحت سره د اسرایلی رژیم د لمنځه تلو او د صهیونیستي رژیم د بشپړې تباهۍ خبره وکړه او دغه هدف ته د رسیدو لپاره یې د قدس ورځ یو له ستراتیژیکو تګلارو څخه وبلله. د قدس نړیواله ورځ هغه ورځ ده چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې مسلمانان د فلسطین په ملاتړو لارو او واټونو ته په راوتلو سره لاریونونه کوي. د لبنان د حزب الله مشر سید حسن نصرالله هم تیر شپه وویل سږکال به د قدس نړیواله ورځ د تیرو کلونو په پرتله په بشپړه توګه په بل ډول ولمانځل شي او له ټولو خلکو څخه په ټولو ځایونو په تیره بیا د بیروت په سویلي سیمو کې چیرې چې د فلسطین د مسلې په اړه زموږ د ژمنې د ټینګار لپاره ځانګړي مرکزي مراسم ترسره کیږي د قدس د پراخ ګډون غوښتنه کوم. د سږکال او د تیر کال د قدس د ورځې ترمنځ مهم توپیر دا دی چې په غزه کې د قدس د نیوګر رژیم له نسل وژنې څخه شپږ میاشتې تیریږي. د غزې خلک د صهیونیستي رژیم د جنایتونو قرباني شوي دي. سږکال د قدس نړیواله ورځ په داسې حال کې راورسېده چې په غزه کې ماشومان له لوږې او خوراکي توکو له کمښت سره لاس او ګرېوان دي. ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په غزه کې 1.1 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. په غزه کې ماشومان د لوږې له امله مړه کیږي. د قدس ورځ په داسې حال کې راورسېده چې حتی د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم اعلان وکړ چې هغه څه چې په غزه کې پیښیږي زړه دردونکي دي. سږ کال د قدس نړیواله ورځ په داسې حال کې راورسېده چې نړیواله ټولنه د سایرستانو له جنایتونو سره د مقابلې توان نه لري، ځکه چې د امریکا، انګلستان، جرمني او فرانسې په ګډون د نړۍ د اکثر هیوادونو ملتونو د ساینسټانو جنایتونه په کلکه غندي. د امنیت شورا 14 دایمي او غیر دایمي غړي د سمدستي اوربند او غزې ته د بشر دوستانه مرستو د استولو غوښتنه کوي، خو امریکا په خپلو ملاتړو سیاستونو سره د ساینسټانو د جنایتونو د بندولو ټولې هڅې بې اغېزې کړې دي. نړیواله ټولنه هیڅکله په دومره کچا د فلسطین ملاتړ نه و. د غزې شپږ میاشتنۍ جګړه د نړیوالې ټولنې او د اخلاقي اصولو او بشري حقونو د ادعا کوونکو د ښکاره ناکامۍ یوه بیلګه ده. سږکال د قدس نړیواله ورځ په داسې حال کې راورسېده چې د صهیونیستي رژیم زناوري خوی او عادت د پخوا په نسبت زیات ښکاره شو. سربیره پر دې صهیونیستي رژیم په خپلو ډیرو بدو داخلي او بهرني شرایطو کې دی. په دننه کې سیاسي اختلافونه اوج ته رسېدلي دي او افراطیان او سخت دریځې خپلو موخو ته د رسېدو لپاره زمینه برابره ویني. په بهر کې هم صهیونیستي رژیم د خپل ځان په تړاو د نړۍ د تر ټولو سترې کرکې شاهد دی. دغه رژیم د غزې په باطلاق یعنی دلدل کې بند پاتې دی او نشي کولی چې له دې دلدل څخه ووځي. له عربي هیوادونو سره د اړیکو د عادي کولو خوب هم تر ډیره له منځه تللی دی. دغو بیان شویو شرایطو ته په پام سره ویلی شو چې سږ کال به د قدس نړیواله ورځ په تیرو دو لسیزو کې تر ټولو متفاوته د قدس نړیواله ورځ وي. د سیاسي تبصرې پای. ډیرو قدرمنو اوردونکو بیا هم تاسو خره خلاص وایو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو، زموږ نور پروګرامونه هم تاسو نشریږي، خو یادونه کوم چې نن د حضرت امام علي علیه السلام د شهادت ورځ او د روژې مبارکي یوویشتمه ورځ ده چې په همدې تړاو به تاسو ته یو ځانګړی مطلب هم خپور شي او موږ هم تاسو ته په همدې تړاو د تسلط مراتب وړاندې کوو او ورپسې به هم د هر کله راشه پروګرام تاسو ته خپور شي چې په هغه کې ستاسو لیکونه او ښکلي مطلبونه دي او تاسو یې اورېدلی شئ. همدارنګه زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ. نو د خدای په امان.
د متقیانو د مولا شهادت.
درنو قدرمنو اوریدونکو، د روژې د میاشتې 28 نیټه د متقیانو د مولا حضرت امام علي عليه السلام د شهادت له تلین سره سمون خوري. تاسو ته په دې اړه تسلیت وړاندې کوو او په دې پروګرام کې هڅه کوو د پښتنې ته ځواب ورکړو چې څه شی سبب شو چې د اسلام د پیغمبر له تاییداتو سره سره یو شمیر په ظاهرا مسلمانو کسانو حضرت امام علي شهید کړ. په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولري، یادونه کوم چې دغه مطلب زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوم.
په هغه شپه ستوري په اسمان کې ځلېدل او په غمجنو سترګو یې کوفې ته کتل. سپوږمۍ د ناځوان مردی له شرمه مخ په وریځو کې پټ کړی و. د اسمان غریو چې خلاص شو، ځمکې په خپل حال وژړل. نه یوازې امت یتیم شوی و، بلکې انسان د ابلیس په وړاندې د خپل ویاړ او ګټات سند ورک کړی و. د کوفې له درو دیواره د غم ژړا او ریدل کېده او په هر ځای کې حیرانتیا خپره وه. اندیښنو د شیبو او وختونو په تل کې څپې وهلې. غوږونو چې د قتل امیر المؤمنین غږ یې اورېدلی و، بدنونو د ودرېدو توان نه درلود. حیرانه او لالهانده و، او په دې خبر یې باور نه کېده. هماغه خلک چې امیر او امام یې په ځلونو له بې وفایۍ او لوز ماتولو او کمزور ژمنې په باب شکایت کړی و، هماغه خلک چې د هغوی له لاسه یې فریاد کړی و، ای خدایه دوی له ما ستړي شوي او زه له دوی، دوی له ما ستومانه شوي او زه ترې زړه ماتې، نو ماته تر دوی ښه ملګری راکړی او پر دوی تر ما بد وګماري. هو، همدغه خلک اوس سخت خپه او غمجن دي، او پوهیږي چې بې علی د ورځو تیرول داسې دي لکه انسانیت چې د مرګ تور تم ورځې تیر.
علی د ټولو انساني او اسلامي ارزښتونو یو کامل او جامع انسان دی. هغه یو عادل چارواک دی، شپه رونونکی عابد دی، ژور فکر حکیم، په محراب کې د خدای په درکې ګریان، د جنگ په میدان کې خروشان، میړنی بې پروا، د نړۍ زړه او مهربان سرست. هغه لایق او خيار کومندان، توانا استاد، بې ساری خطیب، او خيار قاضي او بې مثال ادیب دی. له هر لوري چې علي ته وګورو، د یو بشری فضیلت حیرانوونکی سمبول دی چې لیدونکی د هر دین او آیین چې بي د هغه ستایلو ته اړ باسي. د انګلستان لوی فیلسوف کارلایل وایي، موږ بل څه نشو کولای مګر دا چې له علي سره مینه وکړو او ورسره محبت وکاندو، ځکه چې هغه ډول لوی ځوان مرد دی او د ډیر لوی نفس خاوند. د زمیر له سرچینې خیر او نیکی خوتې ده، له زړه یې د شور او حماسې لمبې اوچتې دي. تر زمریو زیات میړنۍ و، خو میړانه یې له لطف او مهربانی او د زړه له نړیوال سره یو ځای و. په کوفې کې ووژل شو، خپل ډیر عدل وواژه. له مرګ مخکې یې د خپل قاتل په عقل وویل، که ژوندی پاتې شوم په خپله پوهیږم چې له وهونکي سره څه وکړم، او که مړ شوم کار ستاسو په لاس کې دی. که قصاص مو غوښته، یوازې یو گزار پرې وکړئ، او که معاف مو کړ، دا تقوا ته زیاته نږدې ده.
اوس د کابو څوارلسو پیړیو له تیرېدو وروسته نړۍ هم هغه شان د هغه لوی انسان په غم غمجنه ده چې ورسره ژوند د نړۍ د ټولو پتیالیو انسانانو د زړه ارمان دی. هغه کس چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم یې په حق له وفرمایل، علی ړومبی کس دی چې په ما یې ایمان راوړ، او ړومبی کس دی چې سبا د قیامت په ورځ به له ما سره روغبړ کوي. هغه صدیق اکبر او د حق او باطل ترمنځ فاروق، یعنی فرق کوونکی، او د مؤمنانو امیر دی. د حضرت امیر المؤمنین علیه السلام شهادت د بشر په تاریخ کې یو ډیره دردناک غمیزه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې د مسلمانانو او شیعیانو، بلکې د ټولو حق طلب زړونو، عدالت غواړو او د اخلاقي فضایلو د لټونکو لپاره یو خواږه استوره ده. له همدې امله ده چې پاک زړونه د هغه د مظلومانه شهادت په غم ویرجن دي. امام علي د عبادت په محراب کې د داسې کس په زهرجنې تورې ووژل شو چې ځان ته مسلمان وایه، په داسې حال کې چې پیغمبر اکرم یې په حق له فرمایلی وو، اے علی، ایمان ستا په خټه کې دی او ستا له غوښې او هډونو سره اخلی دی. لکه څنګه چې زما له هډونو او وینې سره اخلې ده. نن هم د حضرت امام علی علیه السلام د نازوان مردانه شهادت په اړه دا پوښتنه مطرح ده چې اخر ولې شهید کړی شه.
یو ډیر ښه متفکر چې په دې اړه یې فکر کړی استاد شهید مرتضی مطهری دی. شهید مطهری وایي یوه دا پوښتنه ده چې علی چا ووژه او بله دا چې علی څه شی ووژه. که ووایو چې علی چا ووژه نو معلومه ده چې عبدالرحمن ابن ملجم، خو که ووایو چې څه ووژه نو ځواب یې دا دی چې د هغه وخت د خلکو وچو مازخو او تهجد. فکری جمود د اسلامي ټولنې او تفکر لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د شهید مطهری له نظره خوارج او د علي قاتلان د دغه لوی خطر مستحق دی. د خوارجو د ژوند او روحیې د شتون نښې همیشه موجودې وي، لکه څنګه چې نن سبا هم په اسلامي نړۍ کې د خارجي توپ روحیه لیدل کیږي. د جمود او د خارجي توپ د روحیې مطلب څه دی؟ نښې کومې دي؟ بلګیه کومیدی او ولی تر دې حد خطرناک دی او همیشه باید د هغه په باره کې فکر وکړی شي.
د شهید مرتضی مطهری له نظره جمود، وچ تفکر او تهجر یا وچ تقدس هغه څه و چې د عبادت په محراب کې د امام علی علیه السلام د ترور په شان لویه غمیزه رامنځته کړه، او دا هم هغه خطر دی چې همیشه بشری ټولنه ګواخي. تعقل او تدجن د کمال یا خوشبختی په لور د الوت لپاره دوه لوی وزری دي. په دوی کې په یوه وزری هم په یوازې سر الوت نشي کېدلی. ابن ابل حدید وایي که تاسو پوهېدل غواړئ چې جمود او جهالت څه دی، نو دې ټکي ته پام وکړئ چې د علي قاتلانو چې کله فیصله وکړه چې دغه کار وکړي، نو قصدن او مخصوصاً یې د روژې د نولسمې شپه انتخاب کړه. وی ویل موږ غواړو د خدای عبادت وکړو، او له دې عمله چې د خیر کار کول غواړو نو دا کار باید د قدر په یوې شپې وکړو چې ډیر ثواب وګټو. د حضرت علی علیه السلام قاتلان هغه بیدینه کسان و چې دینی ظواهرو ته د ډیر زیات پام په وجه حتی د لوی گناه کوونکي انسان هم کافر ګاڼه، او دا هغه شی دی چې په ټول کې د هغوی روحیه خطرناکه بلکې وحشتناکه کړه. دا سخکاری هغه څه چې نن سبا له پیړیو پیړۍ وروسته یو ځل بیا اسلامي نړۍ ته ورپېښ شوی، بیا هم دا همغه تفکر او نظر دی چې د حضرت امام علی علیه السلام د قتل سبب شو. خایبو ویل شو تکفیریان چې د وهابیت له منحرف فرقې راټوکېدلي د همغه خوارجو نوې بڼه ده چې نن په چټي پلمو سره د نړۍ مسلمانان هم شیعه او هم سنی کافر ګڼي، او لاسونه یې د اسلامي امت په وینو ککړ کړي دي.
شهید مطهری په خپل جاذبه او دافعی علی کتاب کې د خوارجو د تفکر د نخو نخانو په بیان کې دا سوایي: خوارجو د مبارزې او سرشندنې روحیه درلودله، او د خپل عقیدې او نظریاتو په لار کې سخت کوشش کاوه او عبادت گزار خلک وو چې د شپې به یې عبادتونه کول او له دنیا او د هغې له مظاهرو سره یې مینه نه درلودله، خو جاهل او ناپوه خلک وو، او د جهالت او ناپوهۍ له امله په حقایقو نه پوهېدل او هغه به یې غلط تفسیرول. همداراز تنگ نظره او لنډ فکره کسان وو. اسلام او مسلمانان یې د خپلو محدودو افکارو په چوکاټ کې محصور کړي وو، او ادعا یې کوله چې ټول خلک یا غلط پوهېږي یا بیخي نه پوهېږي او ټول دوژخیان دي. د دغه شان تفکر را پیدا کېدل په دین په پوهېدلو کې له تعلقه د لیریوالي نتیجه ده او د ټولنې لپاره چې کومې پایلې لري ډېرې خطرناکې دي.
حضرت علی علیه السلام خوارجو ته په خطاب کې وفرمایل، بے شک چې تاسو تر ټولو بد خلک یې، تاسو هغه غشی یې چې د شیطان په لاس کې دي او د خپلو نخو د وشتلو لپاره یې کاروي، او ستاسو په وسیله خلق په حیرت او گمراهی او شک کې اچوي. خوارج د قدرت د خاوندانو په لاس کې په یوې وسیلې بدل شول. په بل وینا، د دغه شان وګړو او ډلو د جهالت خطر زیاتره لدې عمل دی چې د دسیسګرانو ګوډاګي جوړیږي او د اسلام د لوړو مصلحتونو او فائدو د لارې خنډ ګرځي. دوی د هغوی د لاس یو اوزار او د هغوی د لیندو غشی دي. کومو کسانو چې د حضرت علی علیه السلام عدالت او صداقت نشو زغملی، او هغو کسانو چې د امام علی علیه السلام په وجه لاسونه له مال او طاقت لند شوي وو، هغوی د هغه حضرت د شهیدولو لپاره له خوارجو ډیره استفاده وکړه او خپل مقصد ته ورسیدل. په زړه پورې ده چې د خارجي توب تفکر نن سبا هم همدغه نتیجې لري. تکفیریان چې ځانونه مسلمان ګڼي او نور خلک کافران، اوس د مسلمانانو د قتل عام لپاره د کافرانو د لاس په اوزارونو بدل شوي دي. په سوریه، عراق او یمن کې د اسلامي امت په حالاتو کې زیرتیا د دغه ادعا سمواله ثابتوي.
سلام دیوی پر علی، هغه ورځ چې په کعبه کې وزیږېده، هغه ورځ چې مظلوم او غریب په جماعت کې شهید شو، او هغه ورځ چې په سرلوړۍ سره به محشوریږي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د حضرت امام علی علیه السلام د شهادت په مناسبت تاسو ټولو اوریدونکو ته تسلیت وړاندې کوو او ستاسو له حضوره حاضر دمه اجازه غواړم.
هر کلا راشه،
د هر کله راشه د پروګرام ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. خدای دې وکړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په دغو شپو ورځو کې خدای تعالی په خپل فضل سره موږ او تاسو ته لا زیاته خیر او برکت را په برخه کړي ان شاء الله. ډیرو محترمو روژتیانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د روژې د مبارکې میاشتې 28 نیټه ده چې دغه ورځ د حضرت امام علی علیه السلام د شهادت له کلیزې سره سمون خوري. نو په دې اړه موږ تاسو ته د امام علی علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت تسلیت وایو او دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوو.
زه هم په خپل وار سره ګران اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او هیله کوم چې ټول اوریدونکي به روغ رمټ او د خوشحالۍ په جامو پټ وي، او که چیرې زمونږ ګران اوریدونکي کوم مشکل لري، نن خدای پاک څخه دعا کوو چې مشکلات یې زر ور حل کړي
انشاءالله.
زموږ د واټساپ شمیره ده 00999965 45 شپږ سوه. دغه راز پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل ادرس دی. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس www.farstoday.ir/ps دی. مونږ د ستاسو د پیغامونو په تمه یو. له مونږ سره د زړه خواله وکړئ، ځکه چې هر کله راشه پروګرام د تاسو خپله خپرونه ده. یادونه کوو چې نن د روژې د مبارکې میاشتې 18 نیټه ده چې پیران کې د طبیعت ورځ ده، او دغه ورځ د حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام د شهادت له ورځې سره سمون خوري. مونږ په دې حقله د دنیا ټولو مسلمانانو په تیره بیا تاسو ګرانو اوریدونکو ته د زړه له کومې تسلیت وایو.
قدرمنو او ګرانو اوریدونکو، زموږ پروګرام یعنی هر کله راشه پروګرام ته شرف لست. دغه پروګرام ستاسو پروګرام دی، نو پام ورته وکړئ. صادق صاحب دغه ښکلي شعرونه زموږ قدرمن اوریدونکي ډاکټر محمد رحیم صاحب د ایران له قوم سپیڅلي ښار څخه رالیږلي او لیکي چې د لمریز کال یعنی نوروز اختر او د غدیر اختر مو مبارک شه. د حمزه بابا یو شعر، لکه چې د حمزه بابا شعر دی مشتراستولي، چې وایي: واقعه چې د غدیر شوه په نوروز کې، پکېشته دی لوی حکمت که څوک پوهېږي. که غونچې د نبوت پامال ویشي، هر ساعت به نوي نوي پیدا کېږي. حمزه بابا په یو بل ځای کې داسې فرمایي: د من کونتو فرمان وشو، په کوم وخت کې؟ په دې وخت کې چې نوروز د کال ځواني به، امامت به یې مدام گلونه سپړي، سلسله د فیضونو لافانی ده.
ډیره ډیره مننه ګران وروره محمد رحیم صاحب، زموږ له خوا هم تاسو ټولو ته نوی کال او نوروز اختر ډیر ډیر مبارک وي.
دغه لوی لیک چې زموږ ګران ورور محترم کرامت الله بداوی صاحب رالیږلی او لیکي چې د لوی څښتن په نامه د تهران راډیو د پښتو خپرونو ټولو محترمو کارکوونکو، د پښتو خپرونې محترمې ادارې ته محترم قدرمن جناب ډاکټر دورانی صاحب، محترم قدرمن عبدالمجید دورانی صاحب، محترم قدرمن عطا الله خان خوګیانی صاحب، محترم قدرمن صادق حسین صاحب، محترمې اغلی ماتوایی فاطمی، محترم قدرمن حامد صاحب، قدرمن عابدین صاحب، قدرمن زمانی صاحب، محترم جمیل حسین صاحب، دینی عالم او لیکوال پروفیسر محترم جناب محمد رحیم دورانی صاحب، محترم قدرمن جناب محبت صاحب، محترم قدرمن جناب عاشق حسین توری صاحب، د جنوبی پښتونخوا د کوټې میشت ځوان لیکوال او شاعر محترم جناب فطرت صاحب، قدرمن پښتونیار ارمانی اڅکسی صاحب، شاعر محترم قدرمن جناب سلطانی صاحب، لیکوال او شاعر قدرمن جناب غیرت صاحب، جناب احسان موسینی صاحب، لیکوال او شاعر محترم کوچی صاحب، محترم لیکوال قدرمن نظام الدین کاکر صاحب، قدرمن محمد علی عمری صاحب، قدرمن ماستر حبیب حسین توری صاحب، او محترم قدرمن لیکوال ساج صاحب، محترم قدرمن یوسف خان دلگیر صاحب، محترم امان الله بدری صاحب، قدرمن ډاکټر قیومی صاحب، قدرمن ګلا جان استاد او ټول محترمو ګډونوالو او دوستانو ته سلامونه، احترامات او د نیبی المریز کال یعنی 1403 په کال پر رسیدو سره ټولو ته مبارکي وړاندې کوم. الله پاک دې دا نوی المریز کال ټولو مسلمانانو، اسلامي نړۍ، افغانستان او پښتونخوا ته د سولې، امن، آرامي، سوکالي او نیکمرغي کال وګرځوي او څښتن تعالی دې د ټولو مسلمانانو روژې، تراویح، عبادتونه، طاعتونه په الهي دربار کې قبول کړي او خدای جلاله شانهو دې د فلسطین د غزې د مظلومو مسلمانانو کومک او مرسته وکړي او صهیوني رژیم اسرائیل او امریکا دی تل ناکامه او تباہ کړي او نوی کال مو مبارک شه.
ډیره ډیره مننه کرامت الله بدوی سیمو هم تا تا او د تاسو ټولو ګرانو ملګرو ته د نوی کال مبارکي وایو او له خدای پاک څخه غواړو چې زموږ ټولو مسلمانانو روژې او عبادتونه دې قبول کړي. امین یا رب العالمین.
دغه بل لیک صادق صاحب چې زما په لاس کې دی، دغه ښکلي شعرونه زموږ قدرمن، عزتمن او ګران ورور عبدالوهاب غیرت صاحب را لېږلي او لیکي چې زه نهار او ته نهاره بهار څه کړم، ژوند مو ډک دی له آزاره بهار څه کړم، په مطلب د یارۍ پو نشو تر ننه، شویاری مو تر دناره بهار څه کړم، تله راتله مو شي په بیلا بیلو لاره، سیده نشو په یوه لاره بهار څه کړم، سنگارونه مو ذهنو کې را نه څرخي، سنگارونه مو په ذهنو کې نه را نه څرخي، مدام ګرځي بې سنگاره بهار څه کړم، گزارونه د گلاب پر شونډو کیږي، کاندو تیشته لګورزاره بهار سکړم، څه سکون وهاب غیرته شیر کې نشته، څه سکون وهاب غیرته شیر کې نشته، زړه تنگون کا له اشعاره بهار سکړم،
زړه تنگون کا له اشعاره بهار سکړم. ډیره ډیره مننه ګران اورور عبدالوهاب غیرت صاحب دغه ښکلو شعرونو دی، مونږ د تاسو د نورو شعرونو په تمه یو.
صادق صاحب که ستاسو خوښه وي دلته یوه دمه به وکړو او بلته به راګرځو د قدرمنو اورېدونکو لیکنو ته.
سمه ده.
دغه یو ستر لیک زموږ ګران اورېدونکي محمد علي عمری صاحب د پاکستان له بلوچستان صوبې څخه موږ ته رالېږلي او لیکي چې د تهران راډیو د هر کله راشه پروګرام ته د محمد علي عمری لخوا ټولو کارکوونکو هر یو دا بیرته زموږ د قدرمنو اورېدونکو نمونه اخیسته چې موږ لنډوي او د محترم ډاکټر دورانی صاحب تر عاشق حسین صاحب پورې لیکلي او همدارنګ لیکي چې د تهران راډیو ګرانو اورېدونکو هر یو جناب فطرت صاحب، پښتونیار صاحب، سلطانی صاحب، غیرت صاحب، محسنی صاحب، محترم کوچی صاحب، قدرمن نظام الدین کاکر صاحب، حسین توری صاحب، ساج صاحب، یوسف خان دلگیر صاحب او بدری صاحب او ډاکټر قیومی صاحب هم نمونه لیکلی دی چې ټولو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کړي دي. وایي چې د فلسطین په غزه کې د صهیونیستي رژیم له لورې کوم ظلم په دې روژه کې روان دی او بیا په عربي نړۍ کې په خپله عیاشي کې پرته او ننداره یې کوي. دغه ټوله ننداره د زغملو نه ده. هغه مسلمانان چې بې وسه دي د دوی دپاره فقط خیری کې کول دي چې الله پاک دې اسرائیل تباه او برباد کړي انشاءالله. خو د دې ټول ظلم اصلي لامل امریکا ده او د صهیونیست رژیم په ملاتړ امریکا ده او مسلمانان نړۍ بیا دغه هر څه ویني خو هیڅ هم نکوي، ان احتیاج هم نکوي. اسلامي هیوادونو ته په کار ده چې په خپلو کې یو شي، کنه به تل او همیشه به همداسې ذلیل او رسواوي.
ډیره ډیره مننه ګران وروره محمد علي عمری صاحب، هم تا ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. بېهي چې مسلمانانو درد په خپل دغه لیکې څرګند کړی دی، یعنی د فلسطین بېګناه مسلمانان وګوره چې څومره له ظلم او وحشت سره مخامخ دي او ټول عرب هیوادونه او مسلمان هیوادونه بیا چوپ ناست دي او یوازې ایران اسلامي جمهوریت چې تر فلسطینیانو سره مرسته کوي احتجاج کوي.
ډیر مننه پښتون یار ارمانی ورور د دغلن پیغام څخه چې هیله کوو په راتلونکي کې به هم مشته دغه سلیکونه او شش مطلبونه راواستوي. دغه بل پیغام صادق صاحب یوسف خان دلگیر صاحب د پاکستان د بلوچستان صوبې لورلایی سیمې رالیږلې او مشته لیکي چې السلام علیکم، د هر کله راشه خبرونه ډیرو قدرمنو کارکونکو ته، دورانی، حامد حسین او فاطمه خور او نورو اوریدونکو ته داسم وای چی یو پیغام. د روژې میاشته موږ باید له زغم کار واخلو. ډیر خلک شته دي چې کور کې چیغې وهي، بدې خبرې کوي، سپک سپورې وایي. روژه ده د ټول بدن روژه وي، نه دا چې صرف ډوډۍ سړی نه خوري. هغه یوه ټوکه هم رالیږلې ده، وای چې یو سردار موزیم ته لاړو. هلته په موزیم کې ایخې پیاله راواخسته او د لاس نه یې وغورځېده. د موزیم کارکونکی راغی او ورته په قهر شو چې تا خو 15,000 کلنه پخوانۍ پیاله ماته کړه. سردار ډیر خوشحاله شو، ویلې شکر دی چې نوې پیاله مې نه ده ماته کړې.
ډیره ډیره مننه دلگیر صاحب. بې شکه چې روژه یوازې له خوړلو او څښلو څخه ډډه کول نه، بلکې د سترګو، د غوږونو او د ژبې هم باید روژه وي. یعنی موږ باید له سپکو سپورو او بد رټ وهلو او جنګ جګړو څخه ډډه وکړو او څوک ازار نه کړو. دا د روژې میاشتې تعلیمات او ګټې دي، خو له بده مرغه ځینې کسان بیا دغو مهمو چارو ته پام نه کوي او کور او کوڅو کې جګړې کوي یا په کوچنۍ خبره شخړه کوي.
د غلم شان یو لیک زموږ یو محترم او قدرمن اوریدونکي چې نوم یې نه دی ښودلی رالیږلی، او لیکي کله چې زه ملګري په انټرنیټ باندې آنلاین وینم شکر باسم، وایم یوازې زه نه یم چې بیکاره یم، دوی هم بیکاره دي. هغه بیا وایي چې یو کنداری مولا ته 10 روپۍ ورکړي به چې بیا په تراوی کې دا غنوم واخلي، چې دا د ورکاته د ګل محمد په فرمایش.
ډیر ګران وروره مننه کوو چې دغه لیک ډیر سره شریک کړی دی. واقعیا چې انټرنیټ ډیر خل د کار او روزګار او زده کړې غورځولې دي. خو یوه خبره شته، که چیرې څوک په سم ډول انټرنیټ استعمال کړي نو انټرنیټ بیا ډېرې ګټې هم لري. خو له بده مرغه د دریمې دنیا خال په تیره بیا موږ پښتانه زیات وخت په انټرنیټ باندې ضیع کوو، چې دا ډیره بده خبره ده.
قدرمنو اوریدونکو، دغه ښکلې شعرونه زموږ قدرمنې خور عایشې رالیږلې او لیکي چې تاسو فکرونه به بدلیږي مطمئنه یمه، تاسو فکرونه به بدلیږي مطمئنه یمه، زموږ په لاسو کې به قلم او کتابچه راکې بی. دا خدای را کړی حق دې څنګه رانه اخلې زما، وخت به راضی به په خپله خوله به اجازه راکې بی. زه به سر ټیم یمه قطار به وی ولار هم سنفیان، زه به په سر ټیم یمه قطار پکې ولار بی هم سنفیان، تاسو لیکلی به په خپل لاس ترانه راکبی. خوب ملی دلی خو تر ووس رشتیا شیبی ندی، مولا صاحبان درست د تللو انگیزه راکبی. دا د شیطان کار ده، ناهیلی د الله نه نو. عایشه طالب د مکتب زنگ کی تفره راکبی.
ډیره مننه ګران خوری عایشه د دغه خکلو شعرونو دی.
صادق صاحب، که ستاسو خوښه وي یوه لنډه دمه به وکړو او بیا زو د قدرمنو اوریدونکو پیغامونو ته.
ښه، ګوره نور لیکلي پیغامونه هم شته خو وخت نه لرو. نو لاړ به شو د ګرانو اوریدونکو غږیزو پیغامونو ته، او دا لومړی غږیز پیغام زموږ قدرمن ورور عوامي شعر ګل شنغری رالیږلی دی.
السلام علیکم، دا یو ورپورټ غوندې کلام شعر کوم. بس خیر شو ګنې ورانه نتیجه و خروجه وه، بس خیر شو ګنې ورانه نتیجه و خروجه وه، را پیښه سناشنا غوندې لانجه وه خروجه وا. د دواړو منځ کې ګیروم یو ګناه او بل ثواب وو. د دواړو مینس کې ګیرم یو ګنا و بل ثواب و ورځ د امتحان ډیر اوږده وه روژه وه او ډیر تږې ورته ناستم مینه څه بلها خوږه وه ډیر تږې ورته ناستم مینه څه بلها خوږه وه ما اونه کلکه هر څومره خوږه وه خو روژه وه او د مخ پنور دې زلفې خورې لکه وریځې د مخ پنور دې زلفې خورې لکه وریځې او ستا نرم غېږه سمه سلاجه وه خو روژه وه او د زړه ماتم کده کې شهیدانو ما به وستې د زړه ماتم کده کې شهیدانو ما به وستې د ډېرو ارمانونو جنازه وه خو روژه وه او خوار خوار لکه یتیم غوندې بس یو بل ته کتلو خوار خوار لکه یتیم غوندې بس یو بل ته کتلو دیدن کښ ښه بلها بلها مزه وه خو روژه وه او د هر چا نه پرده وه خو پرده چې منځ کې نه وه د هر چا نه پرده وه خو پرده چې منځ کې نه وه هغه خو د اقا او د بنده وه خو روژه وه او منت مې ورته وکړو خو جانان کله منله منت مې ورته وکړو خو جانان کله منله او سانډا ته شروع کړې مې باجه وه خو روژه وه للګل شومه زه ځان له لار د تېښتې مې هم نه وه للګل شومه زه ځان له لار د تېښتې مې هم نه وه پرېوتې زما ځان له اوصله وه خو روژه وه مچان د سپینې خولې نه تاوېدل را تاوېدل دی مچان د سپینې خولې نه تاوېدل را تاوېدل دی او ستا سپینه خوله د شاتو نه خوږه وه خو روژه وه او طاقت مې نه و بیا د کفارې ادا کولو طاقت مې نه و بیا د کفارې ادا کولو بس ټینګ شوه کمزورې مې توبه وه خو روژه وه بس ټینګ شوه کمزورې مې توبه وه خو روژه وه او جانان سره مې ښې ډېرې وعدې په اوبو یوړې جانان سره مې ښې ډېرې وعدې په اوبو یوړې وې ډېرې بهانې ژبه لونده وه خو روژه وه او یخورې نو چې ګل اشنغرې مخې له راغې یخورې نو چې ګل اشنغرې مخې له راغې د دس نوره نوره اراده وه خو روژه وه د دس نوره نوره اراده وه خو روژه وه ستاسو ورور ستاسو خادم عوامي شاعر ګل اشنغرې هر کله راشه پروګرام دپاره دا ډالۍ
ډېره ډېره مننه ګرانه وروره ګل اشنغرې صاحب ستاسو د نورو پیغامونو په تمه هم یو صادق صاحب دغه بل پیغام زموږ ګران اورېدونکي احسان موسینی صاحب را لېږلې موږ به اورو چې موږ ته څه وایي
ګرانو قدردانو مشرانو کشرانو شاعرانو او د ګرو ټولو ملګرو ته د زړه له کومې نه درانه درانه ګېډې ګېډې سلامونه امید دغه لوی الله نه کوم چې روغ به جوړ به او د خوشحالو په خوند کې به انشاءالله د روزو حالات به هم ښه وي بس زه خو د ګروپ نه لږ صحت ته زه کوم چې زه کمزوري مې لکه ډېره ده د ماسخوتن تیر لږ تاسو سره په دې دغه کې څه ګډون وکړم خو بیا هم کوشش کوم چې له تاسو سره خپل غږ شریک کوم او تاسو سره خپلې د زړه پرزونې وړاندې کوم نو دغه یو ورکوټه شانتې غزل به ستاسو مخې ته کېدوم چې منم آشنا خو بس خبرې درنه سر کړی دی منم آشنا خو بس خبرې درنه سر کړی دی او د غیر په خوله چې درنه راتلو خبر کړی دی او زه خو د امن مینه غواړم شرط ساجد دی زه خو د امن مینه غواړم شرط ساجد دی او پرون دې بیا په نه خبره باندې شر کړی دی او چې د زمري نوکې پرې رجی او بسری کوي چې د زمري نوکې پرې رجی او بسری کوي په داسې لاره مې د مینې لوی سفر کړی دی او زما د زړه دستغې ژبې درته چا ویلي زما د زړه دستغې ژبې درته چا ویلي د زړه پا پزمک میں مدام دمینی کر کڑے دے او موسی دی خیر کڑی را سخت آوا حکم تیرا شوا موسی نے خیر کڑی را سخت آوا او ہم تیر شوا او روجہ پا خلوی دا بچو سر اختر کرے دا روجہ پا خلوی دا بچو سر اختر کرے دا چی دا زمری نوکی پری رجی او بسری کوی پدا سے لارمی دا مینی لوی سفر کرے دا
دیرا دیرا منا نگران او رو را احسان موسینیستا چی تل مونگ سر اڑی کساتی او خکولی شیرون لامونگ سر شاری کوی
صادق صاحب خانم احسانی مشتلس شوری چی بالا وقت نشتا باید دا قدر منو آوریدون کو لحضور موجم اجازه وقت رو نو پام دی زای دا غا پروگرام پای ترسو تر بل دی پروگراما
لطول آوریدون کو سر خدای پامانی کو آخو جوند ورتا غوارو
kutoka hapa mjini Tehran.